السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سګنۍ تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شو، ځکه چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. دغه راپور چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې لخوا برابر شوی او نن د یوناما په ویبپاڼه کې خپور شوی، په افغانستان کې د 2023 کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه موارد راټول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یوناما د راپور په غبرګون کې خصوصي رسنۍ تلو نیوز ته ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او سړو شرعي حقوق تامین دي. یو نامه پر راپور کې دغه راز د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه اخیستی، د پسلګونو کسانو ته د اوخت مرګ ژوبل یادونه هم شوې ده. د یو نامه پر راپور کې په دې موده کې د داعش لخوا په بریدونو کې د لږ تر لږه شپږ دېرش کسانو د وژل کېدو او 143 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. هغې ډلې چې په هرات کې پر شیعګانو د تېرې دوشنبې د ورځې د خونړي برید مسؤلیت هم اخیستی دی. د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په هرات ولایت کې په شریعه لګکې او بریت پکله کې غندلی. اغلی اميري نن پنځشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د تاوتریخوالي دغه بې معنا عمل د هغه بې رحمه ربړ او زورونې سخته یادونه کوي چې له خطر سره مخ ټولنې ګالي. نوموړي د دې پېښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ غوښتنه کړې چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې پر شیعګانو د دوشنبې د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه اخیستی، لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. د افغانستان د خبرالانو مرکز له هیواد بهر فعالیت کوي. د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هیواد کې پر رسنیو او خبرالانو د زیاتېدونکو سختو محدودیتونو او د خبرالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د مرکز نن په یو بیان کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی، په تېر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د وضعیت په اړه د خپلو موندنو نتیجې خپرې کړې دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي چې د 2021 کال په اګست کې واکته د طالبانو له بیا رسېدو رئیس د طالبانو له لوري لږ تر لږه اوولس تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې شوې دي. د دې مرکز په خبره په تېرو دولسو میاشتو کې په افغانستان کې لږ تر لږه د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ یو سلو شپږ دېرش موارد ثبت کړي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په درشل کې د افغان ښځینه خبرالانو په وړاندې د ننګونو یادونه کړې او ویلي دي چې دا ورځ یو ځل بیا د دې یادونه کوي چې افغان ښځینه خبرالان لا هم په افغانستان کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د څانګې پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د عاطفې په نوم د ښځینه خبریالې څرګندونې راخیستې چې ویلي دي په دې هیواد کې د خبریالې په توګه کار کول دې ته پاتې کیږي چې سړی په ماینونو پوښل شوې ځمکه باندې ګرځي. د اوکراین د اودیسا د سیمې پوځي چارواکي اولي کپر ویلي د تور سمندرګي په غاړه پر دې ښار د روسیې د نن سهار وختي توغندوی برید په ترڅ کې څوارلس کسان ټپیان شوي دي. هغه نن پنځشنبه پر ټلګرام چینل لیکلي چې دا برید د اور لګېدو سبب شوی او په سیمه کې د اوکراین د پوستي خدماتو د سیمه ییزې ادارې ډیپوګانې ویجاړې کړې دي. روسیې په دې وروستیو ورځو کې پر لپسې پر اودیسا بریدونه کړي او د اپریل په 9 یې هم له اسکندر توغندي څخه کار اخیستی و. په دغه برید کې 15 وګړي وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي وو. په عین حال کې د روسیې د سمولینسک د سیمې والي واسلی انوکین نن پر ټلګرام چینل لیکلي چې د اوکراین ډرون الوتکو نن سهار وختي په سیمه کې د انرژۍ تاثیرات په نښه کړي وو. هغه ویلي چې په دې برید کې چاته زیان نه دی رسېدلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستانو ستړي مشي
په مایکروفون ستاسو خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن چهارشنبه ده او د چهارشنبه په ورځ موږ مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. مایکروفون ستاسو خبرونه یعنی موږ د ازادي راډیو مایکروفون تاسو ته سپارو. د تاسو ستونزې، د تاسو بریاوې، د تاسو کیسې، خاطرې، خبرې اورو. عموما موږ یو موضوع ټاکو او ډېر خوشحالیږو چې تاسو په هغې موضوع باندې وغږېږئ. خو که تاسو نور مسایل هم لرئ، کولی شئ چې د مایکروفون ستاسو د خپرونې نه په استفادې سره یې له نورو اورېدونکو سره زموږ شریکې کوي، تر چارواکو یې ورسوئ او همدارنګه له موږ سره د راډیو له لارې خبرې وکړئ. نن د کارګر نړیواله ورځ ده. د کارګر نړیواله ورځ په نړۍ کې په دې پار باندې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې زخت زیات خلک کارګران دي. دوی که په کارخانو کې کار کوي، که په شرکتونو کې کار کوي، که په دولتي ادارو کې کار کوي، که په نا دولتي سازمانونو کې کار کوي، خو هغه کسان چې کاري ځواک د ټولنو جوړوي، دوی په قوانینو کې له یو لړ حقونو نه برخوردار دي. دغه حقونه بیلابیلو هیوادونو او د نړیوالو کنوانسیونونو لخوا تضمین شوي دي او بیلابیل هیوادونه د افغانستان په شمول ورته ژمن دي. یو په دې کې د ورځې 8 ساعته کار دی. نورم د کارګر د حقونو په برخه کې، د تقاعد په برخه کې او همدارنګه د ګڼو نورو مسایلو په اړه باندې بحثونه شته دي. په افغانستان کې د کارګرو د حقونو مسله واکن یو جدي او د پام وړ مسله ده. که څه هم په افغانستان کې کارخانه، شرکتونه، دولتي او نا دولتي ادارې ډېرې کمې دي او زخت زیات خلک په دغه چوکاټونو کې په کارونو نه دي مصروف، ډېر خلک آزاد کار کوي، په کرکیله، کروندو، دیقانۍ باندې بوخت دي. خو بیا هم مزدور کاران، دولتي مامورین، د نا دولتي موسسو مامورین، د بیلابیلو اتحادیو غړي، دوی د کارګرو په چوکاټ کې راځي. خو تر دې ټولو اخوا په افغانستان کې له خلکو سره ستونزه د کار د موندلو ده. کله چې یو سړی کار ونه لري، د حقونو په اړه باندې بحث یو څه ستونزمن کیږي. په افغانستان کې ګڼ خلک د کار د نشتوالي نه شکایت کوي. نن به په همدې اړه باندې غږیږو، بحث به کوو. خو تر هغې مخکې هغه اورېدونکي چې موږ ته نن او پرون ځینې پیغامونه راستولی دي، له دې پیغامونو څو اورو. اگر چې ټول د دغه مناسبت باندې نه دي، د بیلابیلو اورېدونکو د زړه خواله دي، در سره شریکوو. وروسته بیا د تاسو ټلیفوني تماسونو ته راځو. له اوس نه وایم چې تاسو کولی شئ چې له موږ سره د واټسپ په دې شمېره باندې مستقیم تماس ونیسئ. 00420230011 یا 00420 چې کوډ دی 0023001011. راځئ دا پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د زغیر یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه ده، هغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړي، او زموږ ولسوالي اویس چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلي، لکه کجکۍ او موساکله، بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ. دې هیله چې زما پیغام نشر شي. ښه وخت الله چاري. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې کی هلی او وړاندې کوم. د نوې نړۍ څخه ډېره مننه. او چې دغه د لور او د مور په هکړه معلومات ورکوي، نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه درسره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه به میډیا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجېدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده. د وړمه ورځې آیا یو پلار د زامونو سمره ورسوي وي لور بیا بخاري ور ودروله پنځه شپې په خپل خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی زامونو د کور سره شړلې د لور دا وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید غزنی ولایت کې د مسلی جنگیر مسیمنه ازادي راډیو ته پیغام ته کوم هیله لرم چې ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روغی د ښه صحت په هیله. خو د ازادي راډیو له طریقه محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې ټلیفون کول انټرنیټ یو قدم اخوا خبره ده ډېر مشکلات دي. کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کړ بیا یا ربام پسې زما یا داسې دوړې سطح پسې زم یا له کوره وځم بیا ټلیفون کوم. انټرنیټ یو قدم اخوا خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه کارتونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سیم کارتونه چې دا په زراعو سیم کارتونه کېږي. نو که د امتحان شرکت موږ د ستونزو راحت کې ډېره مهرباني به وي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایانې امتحان یا د افغاني سیمې یا د هر شرکت سوي موږ ته فعاله کړي او که هغه نه وي دا د جنډې په بالای سر کې کوم امتحانونه نصب کړي دا د یو اندازه قوي کړي چې موږ ته نه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. او خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لویږي چې موږ دا مشکل حل شي. ته نه دا د ټلیفون کولو مشکل چې مو حل شي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته همدارنګه کارکونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس. همیشنه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري نو دغه مؤسسه چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بیوزلو خلکو ته وړه دي غوړي دي دال دي دغه شان ورکي. نو زموږ د دوی د مشرانو سره د غوښتنه د کچېرې دوی زموږ دغه اوري نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته دي جدي توجه وکړي ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیاتې داسې خلک ستا داسې کسان وړه دلته ستا چې د ماښام ډوډۍ ولاګ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري بې سرپرست دي په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا شار ته ځم وینه مې دا بے سرپرست میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې خدای واس کوي. نو زموږ د دې د مشران سره دا غوښتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بیوزله میرمنې نوښته کوي چې په دغه شارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې د بے سرپرست میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د میرمنې د غاړې سي نو هغه په ډیره مشکله په دغه ګرانۍ باندې خپل د کور سرپرستی سرته رسي. نو د دې سمبر دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کړي.
ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډیره وخته راست رسمي شوی ده او کار نه ده پر شروع او ډیره ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډیر لویدلی دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډیره به ښه وي او د ټولو مسلمانانو هم نفع کېده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي تاسې لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډیر اجر به وي. الله پاک مو وسط عالم جوړ.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. د چنن د کارګرانو نړیواله ورځ ده. زه د همدې ورځې په مناسبت تاسو ټولو قدرمندو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګه کارګرانو ته د همدې ورځې مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاري بیروزګاري نوره پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکاره خلکو ته کار پیدا شي تر څو مو هغه مسافر ورونه چې په نور هیوادونو کې دی بهر هیوادو کې دی خارج کې دی راس خپل کورونو ته ولایت ته ولسوالۍ ته تر سودیم دامدغه شیرین جانان وطن په مینه باندې ځانونه مړ کې او بل تر ټولو مهمه خبر هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکاره خلکو ته د کار زمینه باید برابره کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او په خپل هیواد کې کار وکړي. که دلته ستړي سي کار څه وکړي دغه خو یې خپل وطن د خپله سیمه ده نو دا به یې خپل وطن ته کار کړی و. که چیرې په پردي وطن کې دی ستړي سي دا به یې پردو خارجانو ته تکلیف او زیار کښلی. نو هیله مو دا ده چې ټول کارګر خپلو کارو باندې خپلو وظیفو باندې ښه په ایماندارۍ ښه په وطنداری باندې ښه په صحیح شکل خپلې وظیفې او خپل کارونه مخته یوسي. نو دا مو یو پیغام ده، یو نظر ده، یو وړاندیز ده. هیله ده چې زما پیغام خپور.
دوستانو مننه کوو له تاسو نه او چې دغه پیغامونه موږ ته راستولي وو. تاسو کولای شئ چې موږ ته تل خپل غږیز پیغامونه راولېږي د بیلابیلو موضوعاتو په اړه باندې د ازادي راډیو خپرونو ته. زموږ د واتساپ په شمیره باندې 00 څلور سوه شل اووه سوه درویش صفر صفر اته یو سلو یوولس دا د موږ د واتساپ شمیره ده. خو موږ ته زیاتره اوریدونکي چې پیغامونه رالیږي دې ته زخته زیات پیغامونه راځي، په زرګونو پیغامونه د ورځې رارسیږي. موږ یوازې هغه پیغامونه ګورو او غږونه یې اخلو چې غږ پکې. که څوک موږ ته سلام کلام راستوي، عکسونه راستوي او مختلف شکلکونه یا ایموجیګانې رالیږي، د هغه شماره که څو پرله پسې پیغامونه راواستوي هغه بلاکیږي. او همدارنګه واتساپ تم کله چې تاسو د بې ځایه پیغامونه تن ډېر لیږئ کیدلی شي چې تاسو واتساپ هم بند شي بالاخره. نو یوازې غږیز پیغامونه دې شمیرې ته واستوئ. د غږیزو پیغامونو نه مقصد دا دی، ځینې اوریدونکي له موږ نه دا پوښتنه کوي چې تاسو ته څه پیغام واستوو. نو دا تاسو پورې اړه لري که تاسو فکر کوئ چې داسې یوه موضوع لرئ چې د ازادۍ راډیو خپرونو سره یې شریکه کړئ. مثلا صحي موضوع لرئ چې غواړئ د صحت په موضوع کې پې بحث وشي، د زراعت اړوند یوه موضوع لرئ، د کرنې اړوند یوه پوښتنه لرئ او غواړئ چې د کرنې په برخه کې ورباندې بحث وشي، د ټال او تال خپرونې لپاره چې د موسیقۍ خپرونه ده هغې ته کوم پیغام لرئ هغې ته یې راواستوئ. نو دا تاسو پورې اړه لري. موږ له تاسو نه غواړو چې موږ ته خامخا پیغام راولېږئ او خامخا موږ سره یو څه شی راواستوئ. کله مو چې ضرورت احساسوو او فکر مو کوو چې د تاسو یو غږ دی او هغه باید یو ځای ته ورسول شي، د ازادۍ راډیو په یوه خپرونه کې پرې بحث وشي، بیا کولای شئ چې دغه شمیرې ته یوازې غږیز یعنی صوتي پیغام واستوئ. لیکلی پیغامونه یا دا چې چیرته مو یوه ویډیو خوښه شوې ده موږ سره یې شریکوئ، یا مو یو عکس خوښ شوی دا موږ هم په واتساپ کې په فیسبوک کې په نورو ځایونو کې کتلی شو او اړتیا نه لرو چې تاسو یې له موږ سره شریک کړئ. مننه کوو. ښه ده چې اوریدونکي دا شیان په نظر کې وساتي. یوازې هماغه څه چې له دوی نه غوښتل کیږي دې شمیرې ته یې راولېږي تر څو موږ سره بلاک نه شي. کله ناکله به دوی ښه موضوع لري، دوی به واقعا یو غږیز پیغام لري، شمیره به یې موږ بلاک کړي او بیا به په اصطلاح موږ سره هغه مسایل چې دی غواړي شریکي نشي شریکولی. ځکه که تاسو پرله پسې داسې مسیجونه راواستوئ چې هغه موږ نه یو غوښتي، په اوتومات توګه خپله واتساپ د تاسو شمیره بلاک کړي. مننه. په همدې سره به راشو یو اوریدونکی راسره په تماس کې دی. له دا وروسته راسره د افغانستان د کارګرانو له ملي اتحادیې نه انجینر صاحب نوریدین دی، له هغه سره د کارګرانو د حقونو په اړه غږیږو. خو لومړی له دې اوریدونکي اورو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ؟
ډیره مننه جناب انصاب، سلامونه تا ته اوریدونکو ته. هیله دروغ او جوړ به یاستی. نبی الله زبلی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
زبلی صاحب ستړی مو شي له غزنی نه؟
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ. هیله ده تاسو او ټول اوریدونکي همداشان د افغانستان ټول ځوانان د یو کار زمینه ورته مساعده سي. دا چې نن د کارګرانو د یعنی هغه ورځ ده، نو ټولو کارګرانو ته د همدې ورځې مبارکي وایم.
ډیره مننه زبلی صاحب. تاسو واقعا د کار په برخه کې ډیره موده زګورم چې کله پسې مسافری کوي، کله پسې سفر کوي، کله زده کړو پسې، کله کار پسې. د ما یو وخت یادیږي چې تاسو موږ ته له ایران نه زنګ واهه. په ایران کې د افغان کارګرو د وضعیت په اړه راته ووایه، څنګه و؟
ډیره زیاته مننه کوم. لومړی به دا درته ووایم چې وایي تشه لاسته ته مې دښمن یې. نو دا هم تش لاس و متاسفانه چې موږ ایران ته تلو همدلته کار کوو، ځینې وخت مو درسونه چکنې پاتې کېږي، ځینې وخت مسافري واقعا سخته یي. نو ایران ته چې موږ تللي وو هم د کار په موخه تللي وو، واقعا په ایران کې په خارج کې څومره چې مثلا په هیواد کې هغه د کار زمینه مساعده یي، خو اوسني شرایطو ته چې ګورو په ایران کې به تر یو حده کار یي د افغان دپاره، خو هلته بیا سختي دا ده چې مثلا که چیرته د پولیس له لوري هغه افغان ځوان ګیریږي، هغه واقعا له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، هغه فوراً دستګیره کیږي، هلته پیسې پاتې کیږي پر صاحب کار، او د هغه اتمن 100% او زر تر زره افغانستان ته راړول کیږي. نو په ټوله کې چې هلته موږ هغه وضعیت وکته خپل ورسره مخامخ شو، واقعا د ایرانی صاحب کارانو لخوا له ظلم ستم سره، د ایرانی پولیسو لخوا همداشان، له ډیرو همداسې څه سره مخامخ کېدو، زما په شمول ډیر افغانان چې هغه به موږ ته د زغملو وړ نه وو. خو بیا هم زموږ ستاسو هیوادوال ځوانان افغانان متاسفانه وخت په وخت اړ کېږي تر څو بهر ته ولاړ سي، هغه هم په دې خاطر چې په هیواد کې د کار نشتونې اړ باسي تر څو بهر ته لاړ شي.
ډیره زیاته مننه، خدای دې سلامت لره. واقعا چې په افغانستان کې د کار او بوختیا او نشتوالی د دې سبب شوی چې ګڼ افغانان په ګاونډیو هیوادونو سربیره د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ډیرو خطرناکو لارو ولاړ شي. خو نن د کارګرانو نړیواله ورځ ده، دا ورځ ولې لمانځل کیږي او کارګر چاته وایي، د حقونو په اړه باندې څه ویل کیږي، په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت څه دی، دا هغه څه دي چې لکه مخکې مې چې وویل چې مننه کوو زابلای صاحب له تاسو نه. د انجینر صاحب نورالدین نه به یې وپوښتو، دا د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې څخه دی. انجینر صاحب، خبرونې ته ستړي مشي، اصلا کارګر څوک ګڼل کیږي او ولې باید د کارګر ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي؟
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، تاسو خوشاله اوسئ او مننه چې ماته مو موقع راکړه چې زه تاسو سره خبرې وکړم. تاسو له سلامونه وي ترامونه غواړم چې تاسو د تریبون له لارې نه د افغانستان او د نړۍ ټول کارګرانو او زیارستونکو ته د دې مبارکې ورځې مبارکي ووایم، او دوی ته ښه روغتیا غواړم، دوی ته خوشحالي او سوکالي غواړم. کارګر صاحب هغه ته وایي چې خپل ډېر با ارزشه نیرو د لږو پیسو په مقابل کې د کار په مارکیټ کې خرڅوي، او د دې لپاره چې خپل مادي ژوندانه تامین کړي. یعنی هغه کسان چې فزیکي فعالیت کوي په تولیدي برخو کې، هم په کشاورزي په برخه کې، هم په صنعتي برخو کې، چې هر کار تولیدي کار کوي
کارګر وایي. مننه کوو انجینر صاحب نورالدین. دا راته وایي چې په نړۍ کې د کارګرانو وضعیت باندې بحث کیږي، په افغانستان کې د کارګرانو او د کار لپاره قوانین او قواعد په اړه باندې تر اوسه څه پرمختګونه شوي په تیرو کلونو کې، پوښه څه شته په دې برخه کې؟
په تیرو کلونو کې په وطن کې د کار قانون درلوده، اما متاسفانه چې خصوصا په تیر رژیم کې چې شل کال یې حکومت وکړه، اکثرا هغه مواد د قانون هغه مواد چې د کارګرانو او د کارکوونکو په ګټه وو نه تطبیق کېده. په توګه د مثال د کار د قانون یو شپیتمه ماده چې د معقولاتو پاک لدی، او د کارکنانو په هکله نه پنځوسمه ماده، او پنځه اویاومه ماده، یو سل اتلسمه ماده، دا مواد ګرد سره نه تطبیق کېده. او خصوصا د یو سل څلور دېرشم مادې یو کې دا د هغه اجزاوي چې دي هغه نه تطبیق کېده. خلاصه دا چې هغه مواد چې د کارګرانو او کارکوونکو په ګټو هغه نه تطبیق کېده، فقط هغه مواد چې د دوی په ضرر وو د حاکم دولت د تیر رژیم په وخت کې هغه بیا تطبیق کېده. قانون اوس هم شته، اوس هم شته، خو بدبختانه چې اوس زمینه داسې مساید ده چې یعنی کار لږ دي په افغانستان کې، کار نشته د کارګرانو لپاره. نو یو تعداد ګڼ شمېر کارګران دې ته اړ کېږي چې د افغانستان نه ووځي، په ډېرو خطرناکو لارو باندې خارجي هېوادو ته ولاړ شي د کار لپاره، چې هلته هم بدبختانه چې یو تعداد د لارې په اوږدو کې له منځه ځي، صاحب ډېر متضرر کېږي، صاحب شکول کېږي، صاحب واهنو ته کول کېږي، بیا د خارجي هېوادو له پولیسو لخوا دستگیر کېږي، جریمه کېږي، بندیان کېږي او جبران اخراجېږي. صاحب خلاصه دا چې په افغانستان کې د کارګرانو حالت ښه حالت نه و، اوس هم هغه مشکلات چې د تیرو رژیمونه پاتې دي اوس هم تر اوسه پورې نه دي ختم شوي، اوس هم مشکلات شته.
انجنیر صاحب، تاسو وویل چې زیاتره افغان کارګران په غیر قانوني لارو د دې په خاطر چې په وطن کې دننه کار زمینې کمې دي، دوی زی او خپل ژوند هم خطر کې اچي یا خپل ګټه وټ هم په خطر کې اچي. په دې برخه کې په ګاونډیو هیوادونو نه، په ایران کې، په پاکستان کې ډیر افغان کارګر دي، همدارنګه د خلیج په عربو هیوادونو کې زخت زیات افغان کارګر په کارونو باندې بوخت دي. په افغانستان دغه کارګر په قانوني لارو هم تللی شي د کار لپاره کنه عموما باید دوی په اصطلاح په غیر قانوني لارو تګ راتګ وکړي؟
محترمه، د تیرو رژیمونو داسې میراث کارګرانو سره د افغانستان کارګرانو ته داسې پاتې شوي دي چې د افغانستان کارګران اکثریت چې دي دومره توانمندي نه لري چې د قانوني لارې نه خارج ته ولاړ شي د کار لپاره. دا زمینه نه دی ورته مساعد. په تور د مثال دا چې مثلا پاسپورت اخیستل کېږي، دا یو زمان غواړي، یو وخت غواړي، یو ازینه غواړي. او بیا خصوصا که چیرې یو څوک د ایران ویزه اخلي، بیا مجبور ده چې د ایران د هوا پیماو د الوتکو ټکټ واخلي، چې دا پیسې د دې سره نشته. صاحب اکثرا بېوزله خلک دي، اکثرا داسې خلک دي چې په کور کې د خوراک ډوډۍ نه لري. صاحب نو دوی مجبور مکلف دي چې غیر قانوني ولاړ شي، او څوک بیا ویزه هم نه ورکوي. خارجي هېوادونه د افغانستان کارګرانو ته چندان ویزه هم نه ورکوي، خصوصا بیا د ایران ویزه چې دي، یو تعداد کسان چې د ایران نه بېرته راګرځېدلي دي، دا یې ولي دي صاحب چې د موږ پاسپورت یې اخیستی دی او چیر کړي دي، ایسته یې غورځولي او موږ یې ګیر کړي وو، بندیان کړي وو، جریمه کړي وو، وهلي وو، ټکولي وو، بېرته یې اخراج کړي وو د مزدونه افغانستان ته نه نه ایستلي وو. ډېر مشکلات د افغانستان د کارګرانو په مخ کې.
انجینر صاحب، د کارګرانو د مهارتونه خصوصا په نړۍ کې چې څوک کارګران استخدامي یا بل هیواد نه غواړي، تاسو ویل چې افغان کارګران ته تر ډیره ویزه نه ورکوي، یو څه خو به امنیتي مسلې او نورې اندېښنې هم وي چې افغان کارګران عموما د کار نه ډیر د کډوالۍ په خاطر باندې افغانان له خپل هیواد نه نورو هیوادونو ته ورځي، امنیتي ستونزې او مسایل به ورسره تړلي، په ځینو مواردو کې به ځینې هیوادونه له دې لوري نه هم اندېښنه لري. خو لوی اندېښنه د مهارتونو کموالی او نشتوالی دی. مثلا په نړۍ کې دا مهال مهارتونه په کار دي په بیلابیلو کارونو کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې دموږ زیاتره کارګران چې دغه هیوادونو ته ورځي حتی هغه عادي لیک لوست نه دي زده. په مجموع کې په افغانستان کې دغه د کارګر ځواک د مهارتونو په اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟ څومره دننه په کور دننه دغه مهارتونه کفایت کوي او څومره دغه نړیوال او بهرني مارکیټ د کار ته برابر دي؟
محترمه، زه خو په دې هیواد کې لوی شوی یم، د ژوند په افغانستان کې تیر کړی دی. صاحب په دا تیرو رژیمو کې د ظاهر شاه د دورې نه نیولې بیا د اشرف غنی د حکومت تر پایه پورې، هیڅ دولت د افغانستان د کارګرانو او مهارت ته د دې د پوهنې په هکله، د دې د سواد او د دې د دغه دانش په هکله، د دې د مهارتونو په هکله هیڅ توجه نه ده کړې. قطن زه سوی نه اوسه ایس دولت داینه دی غوښتي چې د افغانستان د کارګرانو لپاره ان پوره خدمتونه وکړي. نو همدغه بدبختي ده چې د موږ د افغانستان د کارګرانو مهارتونه په ټیټه سطح کې ده، او رښتیا هم اکثریت بی سواد دی. بیا که کوم یو هرڅه هم لري چې داسې میکانیکي زده کړې دي چې نه دا چې المانی زده کړې وي څه نو دا مشکلات شته چې واقعا دومره مهارتونه نه لري د افغانستان کارګران چې خارج ته ورځي دوی وکولی شي چې په فابریکو کې کار وکړي خصوصا د صنعت په برخه کې او که د زراعت په برخه کې وي هم بیا یو څه کولی شي. نو د ما وړاندیز دغه اوسنی حاکمیت ته دا ده چې چون افغانستان یو زراعتي هیواد دی ډېر مځکې لري صب ډېر حاصلخیزه خاوره لري او دریابونه ډېر لري اوبه ډېر لري صب خلمر لري صب او ښه ځوانه نیرو د کار لري صب دغه د کرهنې و سکتور ته باید ډېر توجه وکړي. دغه خصوصا د افغانستان د مختلفو ولایاتو بندونه چې تر لاس لاندې دي دا باید هر څومره برابرداري ته وسپارل شي او کارګرانو ته بې روزګارو کارګرانو ته مځکې توضیح شي چې دوی په زراعتي کارونو بوخت شي. طبعا زراعت په خپل څنګ کې په خپل اړخ کې مالداري هم کولی شي سب لري مالداري هم لري بیا صنعت هم مخته تلای شي. په توګه د مشرب مثال داسې مواد دي چې کرل کېږي لکه لبلبو کیدای شي چې د شکر فابریکه جوړ شي. مالداري چې وي بیا مثلا د حیواناتو د وړیو څخه کولی شي چې مثلا فابریکې پشمینه بافي جوړ کړي او پخته چې کوي پنبه چې کوي کرل کېږي د پنبې نساجي فابریکې جوړ شي صنعت هم مخته لاړ شي.
خو دا کرنه به انجینر صاحب ماسرول غواړي ځکه په افغانستان کې کرنه او مالداری چې دا په ډیر دودیز او سنتي ډول باندې رواج ده. هغه کرنه چې دغه وسنی اقلیمي بدلونونه چې دي دا سیل او بارانونه او مسلسل وچکالی یعنی د دې په وړاندې کارم نه ورکوي او ډیر حاصل هم نه ورکوو. افغانستان کې همیشه لوږه او بېوزلي حاکمه وه. نو تاسو به د دې وړاندیز تر څنګ دا هم وایئ چې کرنه باید محصره شي؟
بله بله باید کرنه محصره شي. د دې په څنګ کې چې کارګرانو ته مځکې ویشل کېږي باید د دې د دانش سطح هم لوړ شي دوی ته مهارتونه ور وښودل شي چې دوی وکولی شي چې مدرن دغه زده کړي کښت کار زده کړي چې د تولید سطح ډېر لوړ شي. او موږ خو ډېر دغه لرو چې ډېر امکانات لرو د زراعت په برخه کې ځکه مو ډېر ډېر دریابونه ډېر دي مخکې مو هم وویل صاحب نو چې په هر شکل بیا هم کولی شي چې موږ خودکفا شو.
انجینر صاحب بله پوښتنه کوم بیا راسره اوسئ د څو اورېدونکو ټلیفونونه رااخلم. تاسو د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه لرئ. په افغانستان کې عموما دغه اتحادیو ډېر رول نه درلود خصوصا د کارګرانو او دې اتحادیو لکه ډېر څومره چې په نوره نړۍ کې مؤثریت لري هغومره یې واک او امکانات نه لرل. مثلا په نوره نړۍ کې کاری چې د انجینر صاحب ټلیفوني تماس له موږ سره قطع شوی دی. خیر له دنه به وروسته پوښتنې وکړي او اورېدونکي را سره دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ اتل صاحب له هلمند ولایت نه ستړی مشي. موږ نن د افغانستان کې د کار روزګار په مسله باندې غږیږو. د کارګرانو حقونو ورځ ده خو په افغانستان کې بیا خلک کار پسې ګرځي. هغوی وایي د حقونو موضوع به وروسته پې بحث کوو خو اول کار پیدا کوي. تاسو خو ته وضعیت څنګه دی؟
مننه خدای پای دې قدر مثال خبر اقتصاد دا زراعت دغه کې مثال بر زراعت ولا دی اسا محترم خو زه خپل دی کان په زه خپل حال درته وایم پمبه خبره چې میلمه خا وکړل. ان سم محترم دلته موږ خپل مثال د خبرې دا پمبه چې دی په خپل کړو خو بدبخت باندې هغه وخت مثال د شش کال د وزر درته وایم اجمالان سم محترم موږ د زری تخمونه رانیوله په پنځه لزره کالداري په څوار لزره کالداري په دوه لزره کالداري. نو خلکو ویل چې مثال زیره ګرانه ساري په درې سوه افغانۍ دي. من ان سم محترم دا د زراعت دپاره یو غټه ضربه ده د دهقانانو دپاره. نو که دلته موږ پنبه وکړو مثال د خبرې خواري په وکاږو کودونه ورکړو مثال د خبرې تیل په وسوځو د اوبو دپاره ان سم محترم شش کال وچکالي هم ده شش کال نه تېر کال د زراعت په دغه کې. نو دا موږ مصارف نه را جوړي دا زراعت موږ کرلی مثال د خبرې دا کښت کروندا موږ کرلی چې خپل مصارف نه را جوړي بای نه لري نړیوال بازار نه لري دا خو د کانان بار مثال د خبره خپل مصرف نه په جوړویان صاحب
دا واقعا ستونزمنه ده. مخکې انجینر صاحب نورالدین دی را سره بیرته تماس ټینګ شوی دی. مخکې هغه په افغانستان کې د زراعت د معاصرېدو په اړه باندې خبرې وکړې، بیا را سره وصل شوی دی. انجینر صاحب د تاسو تلیفون یو شیبه موږ سره قطع شو. د ما پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دا د کارګرانو اتحادیې په نړۍ کې ډېرې پیاوړې دي، حتی په یوه اداره کې څوک څوک نشي کولای چې یو مامور پرته له دلیل نه، له سبب نه، له کار نه لرې کړي، یا مثلا خپل یو کارمند ته په وخت معاش ورنه کړي. دغه اتحادیې ورباندې فشار راولي، او یعنی دوی عادي کار فرما چې څوک دی هغه چې کار ورکوي پاغه خلکو باندې د فشار لپاره کافی امکانات لري، همدارنګ د کارګرانو په برخه کې نور امکانات هم لري. په افغانستان کې په ځنګړي توګه د تاسو اتحادیا په دې برخه کې څه کولای شي، له کارګرانو سره څه کارونه کوي، څومره امکانات لري؟
بدبختانه محترمه دموګه تادیا پرسنل 1390 کې تشکیلاتي بوران ته ولاړی. اغه هم سید دا یو چې دا د ولسی جرګې دا غړو لاسه او د بعض نور زورواکانو لاسه چې د موږ هغه منتخب سرپرست رئیس چې موږ ټاکلی وو په د جوزا په میاشت کې په سنه 1390 هجري شمسي کال کې، نو هغه د موږ سرپرستي په زور د دفتر نه وویستی او خپل اجنټ یې په چوکي باندې کېنول. خاص دې د پاره چې مېرمنه دغه دغه زور واکانو دغه بعض وکیلای د دولتي جرګې وکیلان دې د پاره چې د دې تعدید نقد او د جایدادونو څخه څه استفاده وکړي. نو موږ د متفاوت پاتې نشو چې محاکمو ته مراجعه وکړو. څه تقریبا اته کاله موږ په محاکمو کې دعوا وکړه او دعوا مو وګټل. نو خلاصه دا چې د موږ اتحادیه په سنه 1390 کې بوران ته ولاړې سي، بیا په اخر کې سي نږدې و چې کارونه جوړ شي، بیا تحول سیاسي تحول راغی، امارت اسلامي راغی، بیا هم موږ هڅه هم وکړه چې خپل جواز ترلاسه کړو. یو چې دا د یو شمېر کارونه شوې دي، مثلا یو کمیسیون په وزارت عدلیه کې دایر شو، ډېر ښه پرېکړه یې وکړه. بیا بل کمیسیون په معاونیت اقتصادي کې دایر شو، هغه هم ښه پرېکړه وکړه چې هغه کسان چې په دې ته خیانت کړي دي باید مجازات شي، او هغه کسان چې دغه دي چې صداقت یې کړي دي باید پاتې وي په دې اتحادیه کې. نو تر اوسه پورې د موږ کارګران ماتل ده، د موږ جواز هم ماتل ده. نو موږ تقریبا فیران د تعلیق په حالت کې وو. هغه قانوني قوت او هغه رسمي قوت چې باید موږ لرلی هغه اوس د موږ سره نشته، په دې چې موږ فیلان تقریبا د تعلیق په حالت کې وو. نه مو کانګره دایر شوي دي سید میرمانه، ګرچې یو تعداد د ګوتو په شمار یو تعداد اشخاص یو تقلیدي کانګره دایر کړل شي چې هغه د وزارت عدلي لخوا او د موږ لخوا رد شو، اعتبار اعلان شو. نو خلاصه دا چې تر اوسه پورې موږ په لټه کې یو، په هڅه کې یو چې خپل جواز هم واخلو، خپل ملکیتونه هم چې د شفافیت په فرمان پر اساس باندې د موږ نه اخیستل شوي دي یا وزارت مالی ته سپارل شوي دي، حتی د موږ کاري دفتر چې د موږ شخصي ملکیت هم اوسه چې شهر شریف خبال هم ځینې لرو چې هغه هم وتړل شو سي. دا د موږ اسناد او مدارک ټول په مغه دفتر کې قید دي سي. نو اوس موږ په یو تندې کې چې وزارت محترمه کار موږ سمه د موږ سره مرسته کړې ده، هغه دفتر موږ ته راکړې دي سي. هغه دفتر کې موږ یو، نو تقریبا ډېر د موږ تعداد متلاشي شوي دي د اتحادیې غړي، او د موږ معاشونه هم بند دي سي مهربانه، چونه بانکي حسابونه هم د اتحادیې بند ده. نو په ولایت کې هم اتحادی چې دی هغه مسؤلین چې حرفوي کارګران او کارکنان وو د اتحادی دا هغو معاش هم پاتې دي. د مرکزي کادرونو چې حرفوي او پروفیشنل کارونه یې کول دا هغو معاشونه هم پاتې دي. نو تقریبا موږ نیمه فلج یو، یعنی د تعلیق په حالت کې یو، تر څو چې زموږ جواز اجرا نه شي او د موږ بانکي حسابونه خلاص نشي، د موږ املاک موږ ته راونه سپارل شي، موږ دغه څه بزایش یو موږ نشو کولای چې ان په سمه توګه د کارګرانو د حقوقونو دفاع وکړو.
مننه کوم انجینر صاحب نورالدین د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې نه ل تاسو نه مننه کور مو آباد. تاسو سره خدای پاماني کو مونږه په ورستیو کې د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو او ورسته بیا خبرونه راټولو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای کېږي. ځکه چې
تاسو همکاران او ټول اوریدونکو ته نیکې احترامات وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. ستړی مې شنه کوم ځای دې زنګ وهلې؟
اوسامان د هلمند ولایت کې چې کیو په بالي څخه زبر دا ته وایم چې هلمند خو یو زراعتي ولایت دی. په ټول افغانستان کې پراخې دښتې لري او غټ ولایت دی. د هلمند خلک ډېر پر زراعت باندې تکیه لري. نو د امارت اسلامي په دا اوښته ده چې په دا اوسني بارانونه ډېر وسول د دې ځای خلک خو ټوله په دا زراعت کې مصروفه دي. ماشین او دا شیان نشته چې په حکومت کې دي ونډه واخلي یا د حکومتي کارونه وکړي د خپل زراعت کې. نو دغه یو کار چې وکړي دغه د هلمند د کجکي کاسه چې ده اوس ماشاءالله ډېره د کاسه ده او ښه ډېر اوبه تپش کې چې دغه د زمینداور کانال وکاږي موږ ته دا به ډېره وسایم چې او خلک به هم ډېر ځینې خوشحاله شي. او د دې زمینداور کې زه اوس یم یعنی ډېرې اوبه یې لاندې شي یعنی بېخي ستړي د خلک مصرفونه په کې خو کښت یې بېخي پټېږي د لاسه وچېږي.
دغه اوس چې ډېر بارانونه شوي دي څنګه چل دی په زمینداور کې؟ اوس به اوبه ډېرې که نه په دې ورځو کې؟
اوبه خو بارانونه خو ډېر وسوله. حتی چې دا بارانونه نه وای چې زموږ د زرې کښتونه هم د پنځه د لاسه وچېدل، غنم هم د پنځه د لاسه وچېدل، اوبه نه پرسېدلې. دغه بارانونه دغه مې ګټه وکړه چې کښتونه سم تازه ته ورسېدل. مګر اوبه ته ګټه نه ده کړې چې رښتیا وایم نو دا څه څه کار دی چې ولې یې ګټه نه ده کړې؟ که نه یې سیلابونه راووتل وبهېدله، مندونه ډک وبهېدله. خو دغه یو شی باید ووایم چې دغه د هلمند د کجکي برق هم په راواړي. دغه برق ډېرې اوبه کشي. دا سمرچوله انګرده چالانې څلور ساعته دیارلس ساعته دغه اوبه ډېرې کښته کې چې دغه کاسه کانال وکاږي. دا درې ولسوالۍ مې ټاکله او نوزاد به هم ورسره آباد شي
ډېره زیاته مننه د تاسو له پیغام نه له کجکي ولسوالۍ نه. واقعا چې په هلمند بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو ډېرو ولایتونو کې ګڼ خلک هغوی ورځنی کار کرکیله یا مالداري ده، دهقاني ده، او که څوک غواړي چې له افغان کارګرو سره مرسته وکړي خدا ده چې د کاروانګرو مالدارانو او همدارنګه هغوی چې په خپلو پټیو کې په زراعت بوخت دي د دوی لاسنیوی وکړي. هغه که دوی ته د اوبو د لارو چارو په برابرولو وي، هغه که دوی ته د خو تخمونو همدارنګه د نباتي او حیواني ناروغیو او فتونو پر ضد د دواګانو په برخه کې، نو د کاروانګرو لاسنیوی افغانستان پر پښو درولی شي. بل اوریدونکي ته ورځو، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته. همدغه وخت مو نیکمرغه. زه هم لقمان قلمیار یم، هغه هم له پکتیا احمد خیلو څخه.
ستړی مشي قلمیار صاحب له پکتیا له احمد خیلو څخه. د موږ موضوع خو د کار او کارګرانو مسله ده. د تاسو ډېر د پکتیا خلک کار پسې، البته د څو ولایتونو خلک په کارونو پسې په دې عربي هیوادونو کې ډېر کارګران دي که نه؟
مننه کوم، خوشحاله اوسئ. دا چې زمونږ غټه بدبختي بیا زمونږ طرف زیاته دی که نه، ځکه مونږ چې د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې اوسېږو، دغه اطرافي سیمه ده. د دې سیمې خلک تر ډېره د افغانستان په نورو ولایتو کې بوخت دي، لکه اطرافو کې دومره بوختیا نه لري. او ځینې هغه ځوانان چې دي هغوی یعنی لکه وړاندې چې یادونه وکړل نور هیوادو ته تللي دي، یعنې خپل کورونه یې پرېښولي دي. علت یې څه ده؟ علت یې همدغه بیکاري ده. نو دا چې احمد خیلو کې تر ډېره خلک چې بیا کاروبار کوي، ځینې داسې خلک شته دي چې هغوی دغه کرنیز حاصلاتو کې زیات وخت بوخت وي، هغه کمې وجهات اوسېږي یا هم نور کوم کرنیز حاصلات اوسېږي. خو کراشو دې ته نو پا په عموماً کې مشکلات مونږ لرو، ځکه مشکلات لرو نو د هغه څه چې پرېښودل کېږي هغه که تعلیم وي یا کوم بل قسم اوسېږي هغه ټول د بیکارۍ له وجې، ځکه مخکې به دا و چې کور کې به یو کس ناست و او اوس کور کې د یو کس پر نسبت 15 کسان دي. دا چې ولې 15 کسان دي د علت څه کېدلی شي؟ علت یې همدغه بیکاري ده. یعنی که چېرته زموږ لپاره دغه بیکاري نه ختمېږي نو ورځ تر بلې زموږ ته مشکلات زیاتېږي، نو مونږ له زده کړو څخه بې برخې کېږو، له هر قسم څخه بې برخې کېږو، نو ان دې ته رسېږو چې ځینو حالاتو سره سم نو مونږ ته رواني ناروغۍ پیدا کېږي، ځکه زموږ اطرافو کې که اوسېږي یا هم په مرکزو کې اوسېږي تر ډېره خلک نه هیلې دي. مخکې به دا و چې یو به غریب و، یو ته به یې ویل چې پرېږده دې سره مرسته وکړي، دې سره مدد وکړي. اوس داسې دي چې په عموماً کې مشکلات دي، ځکه مخکې به چې یو کس دکان ایښودلی و نو اوس د هغو په نسبت 15 کسان نور ډېر شوي دي، یعنې د هغوی خونده یې هم تللې ده. نو راشو که دې ته چې هغه مسؤلین چې په دې برخه کې کار کوي که چېرته دې ټکي ته یې پام ونه کړي، یعنې دغه بیکاری انسان باندې چې ډېر بوج راولي، یعنی هغه د پښتون باندې، یعنی د بیکاری پښتون باندې، نو که هغه مسؤلین په دې برخه کې کار ونه کړي نو زیات خلک نه هیلې کېږي او له خپلو هیوادوالو سره هغه
مسؤلین شي لکه څه مرسته کېدلی شي که تاسو وایئ چې مسؤلین مرسته وکړي یا مثلا هر څوک چې په دې برخه کې مرسته کولی شي. تاسو سیمه یو بیلګه ده، یو مثال دی، دا د ټول افغانستان وضعیت دی، خصوصا د هغه سیمو د کلیوالي سیمو چیرته چې زراعتونه هم د هوا حالاتو سیلابونو وچکالیو ځپلي او بل کوم کار روزګار هم نشته، څنګه مرسته کېدلی شي؟ څنګه دغه وضعیت د تاسو فکر باندې که دولت وغواړي لاس درکړي یا یو بهرنۍ موسسه غواړي یا خلک غواړي، څه کولی شي دې خلکو سره؟
نو په کار دغه دی چې لومړی باید دولت په دې برخه کې کار وکړي، ځکه هغه مسؤلین چې په دې برخه کې کار کوي نو زه یې وایه دونه کوم، ځکه زموږ مشران دوي، یعنی هغوی به غور نه کوي، هغوی به نه غواړي چې دغه ستونزې ورته راجع کړي. خو زه د رسنۍ لارې زه وایم، ځکه ډېر وخت دا خبرې ما تکرار کړي دي خو بیا هم لا یې چا ځواب نه دی راکړی. نو نن سبا داسې وخت ده چې یو څوک داسې ستونزې یعنی تکراروي نو هغوی پاتې کېږي، یعنی ځواب نه ورکوي. نو موږ ته په کار دی چې په دې برخه کې یعنی وړاندویانې مهمې دي، د وړاندویانو لپاره ځینو کسانو ته ضرورت دی، ځکه که دغه بیکاري نه ختمېږي نو ورځ تر بلې زموږ هر څه ختمېږي، یعنې زموږ مینه له هغو هیوادوالو څخه هم ختمېږي څوک چې په دې برخه کې کار نه کوي. مسؤلیت به وي، یعنې له بهرنیو هیوادو څخه به هر څه ورته راځي، خو که راشو دې ته چې اطرافو کې د دوی پوښتنه نه کېږي نو دا ولې نه کېږي؟ لکه اوس څرنګه چې دغه بارانونه وشول، دغه احمد خیلو اطرافي سیمه چې ده، دلته کوم سیلابونه چې راغلل، هغه کوم خلکو چې ستونزې باسلی وو، یعنی کوم کار یې کړلی و، یعنی هغه کار یې ټول لری کړو، یعنی دغه سیلابونه په دې کرنیزو حاصلاتو باندې راغلل. خلکو تمه وه چې موږ به کرنیز حاصلات زیات راوړو تر څو د خپلو ماشومانو لپاره یو حلال رزق وسیږي، خو دا چې هر څه ختمېږي نو دا معلومه خبره ده چې په دې برخه کې کار نه ده شوی. نو که چېرته په دې برخه کې کار وشي نو طبعا اول زه وایم بیا بل وایي، نو چې هر چا ستونزه به هوارېږي، یعنی په یو ګل هم نه پسرلی کېږي. موږ دا نه وایو چې همدا اوس دې اوسېږي، نه، نو که نن نه وي نو سبا ته، که سبا نه وي بل سبا، نو داسې نمه کېږي کنه چې یو څوک په تمه کېږي او د ځواب په نسبت دوی چوپ پاتې کېږي. یعنی چوپ پاتې کېدل مهم نه دی، باید ځواب ویل شي.
مننه قلم یار صاحب دی پکتیا له احمد خیلو نه مو ټلیفون کړی و، کور ودانۍ درته وایو. واقعا چې احمد خیل د پکتیا د ټول افغانستان د اطرافي سیمو یوه نمونه کېدلی شي، چېرته چې خلک د بیکارۍ یا د کار روزګار له نشتوالي شکایت کوي، او هماسې چې ښاغلي قلم یار وویل دا ګڼو نورو ستونزو ته بیا لاره هواروي چې په ټولنه کې ستونزې راپېښوي. یو بل اوریدونکي ته ورځو، له ده به واورو څوک او له کوم ځای غږېږي.
مننه کوم، زما هم سلامونه او نیکې لري او خواږه احترامات هم لرم چې جوړه روغ وایست. مزمیار د کندهار ولایت څخه د ټلیفون نیکته.
ستړی مشې مزمیار صاحب د کندهار له ولایت نه.
مننه کوم، نن خو د کارګر نړیواله ورځ ده، د بعد امر به درته وایم چې موږ په کندهار کې بیکاري هو چې رسېدلې ده، ځوانان مو بیکاره دي، اته د پانتون فارغ ځوانان مو بیکاره دي. نو هغوی خو په کار ده د دولت ته چې دغه ځوانان د کار زمینه مساعده کړي، دلته فابریکې زیاتې شي نو بیا به دا ځوانان دلته په کار باندې اخته شي. که چیرې خدای نخواسته دغسې حالات دي، دغه ځوانان په نشو هم اخته کېږي او دغه ځوانان به نور بهرنیو هیوادو ته هم په قاچاقي توګه ځي، لکه ایران او پاکستان نور ممالک توګه ځي، ځکه چې د مجبورۍ د خاطره دلته چې ولیا کور خو ځینې غواړي نو کچې هغه ځوانان د کار زمينه مساعد یي د کار زمينه ورته برابر وي نو دی په اول بل ملک دی ولې په دې د نور تکلیفونو د نور خواريو د مزاحمت سره د دولتو سره مخامخ کیږي. هغه یو خبره مهمه ده د کندهار شهر کې چې کومه پاپریکې دي یا کوم کارګر په کار باندې اخته دي پایښه کوم شرکتو مسولین دي باید دي د مزورانو سره شری وی او کې ش اخلاق ش نرم لهجه باندې درځي و نازوي نو ان شاء الله کار بم پر مخ کللی او د غزوانان بم خوشاله ساتل سیوی د کارګر. او بل مهمه خبره دا ده کچیر د غزوانان کم کار ته سپارل سوی باید پاغه پشه آرام په ځای کې او پشه هغه مسولیت سره چې کار ور سپارل سر به هغه پشه میړانه سره کار وکړي نو ان شاء الله هغه استاد مو خوشحالي او په شرکت او په کم ځای کې دی په کار باندې بوختي هغه به په سمه طریقه سره به هم سر ته رسیدلې. دلته پر پچو قربانې کوم جو ګورو په شهر کې د بد مرغ درته وایم چې دومره ځوانان پر دا چوکو باندې ولاړ دي چې ځکه چې وایي د کار نسته نو باید چې دولت مهمه خبره دولت راځي کېږي چې دولت لاس په کار سي دلته پاپریکې جوړ کړي دلته ځوانان د کار زمينه مساعده کړي او دغه تر څنګ دولتو سره خبرې وکړي په رسمي توګه یا ایران یا پاکستان یا دوبی یا سعودي عربستان سره لکه څنګه چې په جمهوریت کې 6000 کسان یا 5000 کسان به رسمي وغوښتل لته د کار لپاره یا ترکیه ته نو که چیرې دا استعمال کوته سره خبرې وکړي دغه ځوانان اوري ولاړ سي په رسمي توګه نو بار بار اصل دیم د سن سره مخامخ نه کیږي او خپل کار به هم کړي او خپل بچان او خپل د کور لپاره به حلاله نه پکا به هم برابر کړي دي.
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه چې لکه کندهار نه مو زنګ وهلو کور مآباد پام دی هله باندې چې په افغانستان کې نه وازیدا چی افغان ځوانانو ته د افغانستان په اړه ویل کیږي چې یو ځوان هیواد دی یعنی د افغانستان د نفوسو یو لوی برخه هغه ځوانان جوړی چې عمرونه یې شپږ کلنې ولس کلنې نه تر 25 کلنې او 30 کلنې په دغه سنو سال کې دی د ډیر وګړي په دې عمر کې دی او دا واقعا د کار عمر دی چې خلک پکې کولای شي کار وکړي. په دې هله چې په افغانستان کې ځوانان نه یوازې دا چې د بیلابیلو کارونو مسلکونو او مهارتونو په برخه کې وروزل شي نجونې هلکان چې د خپل ټولنې سره مرسته وکړي همدارنګه په نورې نړۍ کې دی یو کاری ماهر کاری ځواک په توګه باندې وتوانېږي چې وزلېږي او خپل ځان ته په اسانه توګه کارونه پیدا کړي. مننه کوو د کار له موضوعاتو برا شو موږ ته اوریدونکي چې کله بیلابیل پیغامونه راستي نو ځینې د خپلو ستونزو په اړه غږیږي ځینې د مشکلاتو په اړه غږیږي خو یو نیم پکې بیا شعرونه وایي لنډۍ وایي کیسې کوي. څو اوریدونکو موږ ته همدغسې یو پیغام راستولی دی په ګډه باندې لنډۍ یا ټپې ویلی دي دا ورو او په همدې سره د نن ورځې مایکروفون ستاسو خپرونه راټولوو.
السلام علیکم د ازادي ریډیو میلمانه خبرونه ته سلامونه کوم په دغه غیله چرترو جوړ بیا زفر الله خوشالترین د پاکستان بلوچستان شنکل ډب خاندي څخه خبرې کوم په څنګه یو بیدلار مانی را سره دغه به جوړ په خیر سره کې بیا موږ یو ټپی درته کوم.
السلام علیکم مستریم سره ازادي ریډیو ټول خوزو مینوال ته سلامونه کوم ز د خپل جانب نو څو ټپی مرخص کې دی ما زفر خوشالترین صاحب بس درته وایو خدای دې وکړي ستاسو خوش وړ وګزي د دغه پیغام د نشودو په ویلو مزدا به زفر الله ډالۍ کې ونی ولان ته به ټپی زره واخ
باید خاص کار ډالۍ نبی الله زابلی ته او فضل هدي وردک ته کرام اسکنیر وردک ته ټول شت سترګو توخ سترګو ته
او څوک چې مې आवाज دغه ټول ډالۍ د ټپو په لور راځو هو یاسم انت لا د خطون است خلیا زد جانا په فکر کلم ور وخت ما
په اوای جز کی راکشی لگرالم په تور غرو کې مسافر نسته ما
او مسافر دې ډېر وکه وای وای راز راز روز به خدای در سوینا
خدای تر امر دی جاره زمگرالم یو یار ملک دبلو مرکه کلولا
او پوکلی بیا پولیس چاپی سوخ کلیا زما بدما شیار سند کل دینا
تیر سو آغ وقتو نتیر سو گرالا چی پا دیدن با دیو بل نمال دولا
او اول دیویل شیرا میل سخ کلیا او اسرا توای زرگای سابر کمیانا
تا مال تیو المال ویر سو گرالا ما تایغ خبر بیا و کم یالا پا خبر نو چی لکم کلی جنی و عجب لی و نی و دیر خندلا پا خبر نو چی لکم کلی جنی و عجب لی و نی و دیر خندلا عجب
خبر نو
چی لکم کلی جنی و عجب لی و نی و دیر خندلا عجب لی و نی و دیر خندلا
و جلال دمری را سرا وای 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 لکه برشنا سی لبارا نظر وینا
و اخ دیویر دی که پیاد دی وای وای چی پا مستو لڑل خلا درو و تاما
استاد تگی تسپی پلاس کی گرانا زپ در کلو شکرانو پشمان یما
پرنل دلو کبرو رالم وای وای وزلی خدای و رغی ما تنکاولا
و کشکی سیوار میلی دای سوای وای وای زما بپجوان که نور سنا ویر منونا
کشکی دمار بغیش که مر وای 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 و وست با منال دو دایو بلا جلمولا
از ما ده کبر خوال را رازاشنا
ار جمع دوارت کواشنا ار جمع دوارت کواشنا از ما ده کبر خوال را رازاشنا ار جمع دوارت کواشنا ار جمع دوارت کواشنا
نو د پیغام د نرشیدو په اله مننه کبیام ممکنه د ګدر زادیا غسندر راتنه چې خو راز راز چې زو یو ځلی پکتیا ته اندیواله مننه
ډیره مننه راز چې زو یو ځلی پکتیا ته اندیواله بللا چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله زچی زو یاو زلے پکتیا تا دی والا بللا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشم خوشالا پنن سابا کے تیر شول آخر دری سالور کالا لیدو تا دیم تگے سڑ گیا کلی والا لیدو تا دیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گڑیا برکلی کو لالا زچ زو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چه خونبار